مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره مومند او د خبرونو ویان د بشیر غوا سلامونه مومندي هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري په بلوچستان کې مظاهره د غراز د پاکستان او افغانستان تر منځ د تجارت در کمیدو په موضوع هم راپور لرو او د کبلیز د کونکو د ستونزو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو خو تر هڅه مخکې له بشیر غوښته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه ورو
لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې دغه دوز د کونکو د مندل لپاره مظاهره شوه چې لدریو مېشتو راهیسی لا درک دي پر کابل د طالبانو تر حکومت وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګري کمه شوې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن وروسته خبرداري ورکړه چې په اوکراین پوځي عملیات ټوکل نو سخت اقتصادي پایلې سره به مخ شي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون د بیلابیلو زدکونکو اتحادی او مظاهره کړې او حکومت د بلوچستان پوهنتون د دوه زدکونکو د منډلو غوښتنه کړې ده. سهیل بلوچ او فسی بلوچ د تیر کال په نومبر کې په زور غیب کړل شوی وو. په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زبیر شاه غا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په خپلو وعدو عمل وکړي او دا کسان دې را پیدا کړي.
زمو سره سرکار سواری مذاکرات وکي قبولونه وکي ناشته را سره وکي وخت واخت خدغه باوجود دغه ځوانان نه دی خلاص نو موږ را وته لپاره دی په شیداری اسد غواړي له پښتنو له بلوچستان وسدي دا موږ مش تعلیم ته پریږدي نه موږ د خپل وطن د خپل جبي د خپل شناخت نه تشخص ته پریږدي.
تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د درکه بلوچانو د منډل لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په زرګونو ځوانان له درکه کړي دي خو د پاکستان پوز دریز دی چې غیب کړل شوي کسان په زرګونو نه دي او د یو حکومتي کمیشن لخوا د دې مسلې د حل لپاره کار روان دی. د پاکستان او افغانستان د شریک چیمبر اف کامرس یا ګډې تجارتي خونی چارواکي وایي د تیر کال په موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت 15% کم شوی دی. د سوداګرۍ کمیدو لویه وجه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان بانکونو د نړیوالې راکړې ورکړې محدودیت خودل شوی دی. د دې خونی مرسیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنوري په 19 مشال اړو ته وویل چې له همدې امله د پاکستان سټیټ بانک هم ځینې محدودیتونه لګولې دي چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یې 48% کم کړي. تکړه چې د تجارت بیا بشپړ بحالولو لپاره د دواړو خواو چارواکو خبرې کړي او هیله لري چې ښه نتیجه به ورکړي. د مری د پیخي په تړاو 15 چارواکي له دندو لري شوی دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د تحقیقاتي کمیټه د ریپورت تر کتلو وروسته د غسان لکاره ګوخه کړل چې د پنډي کمشنر او ډیپټي کمشنر هم پکې شامل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسانو څخه دوی شیمړ شوی و. تر هغه وروسته حکومت د غافلو چارواکو معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې و. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,708 نوي کیسونه راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس داخته کسانو شمیر 1,305,000 ته رسیدلی دی. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,022 دی خو 1.2 میلیون ته جوړ شوی هم دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای روس به د اوکراین په اړه کوم حرکت وکړي خو زیاتوي چې ښایي روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین بلا هم کوم نتیجې ته نه وي رسیدلی چې څه وکړي. بایدن زیاتوي چې روس پر اوکراین پوځي عملیات وکړل نو د سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د جنوري په 19 په واشنگټن کې په وایټ هاوس کې په یو هر اړخیزه خبری غونډه کې زیاته کړه چې نوموړی پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي، خو د هغه په وینا فکر کوي چې نوموړی به خامخا یو څه وکړي. بایدن وویل چې پر اوکراین برید به د روس لپاره ویجاړوونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي، بشری او سیاسي زیان ولري. روس د اوکراین سرحد سره نږدې په قبضه کړي کرایمیا سیمه کې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په دې کار غربی هیوادونه خبردار شوي چې مسکو د اوکراین په ضد د نورو نظامی کړنو تیاری نیسي. او نن د 19 کلنو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو په 500 ورځ نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان او افغانستان سیالي لري. دا لوبه په ویسټ انډیز کې کیږي او د پیښور په وخت به ماښام 6 بجې شروع شي. په دې ټورنمنټ کې په خپل لومړي میچ کې پاکستان زیمبابوې او افغانستان په پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال رادیو ته وګستې دا بشیر غوښتي تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د بلوچستان پونتون لا درکه از د خونکو د میندل لپاره احتجاج شوی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده، کیمرې لګېدلې دي، سکیورټیان ساس په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي زپورته کیږي دا ډېر د تعجب خبره ده.
پر دې به هم خبر شي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت راکمېدو ممکنه وجوهات څه دي.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټی ټی ان نه کیږي.
او قبایلی زده کوونکي وایي په پونتونونو کې ورته خپل ځانګړی کوټه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي.
اوس چې چون کې هغه وایي وینا تاسو مرچوي اوس کوټه خبرې پکې ختمې شوې دي، نو د مېرټ خبره کوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې درې مشته کیږي چې د بلوچستان 12 زده کوونکي لا درک دي. د هغوی ملګري د مظاهرو لاره پر حکومت فشار راوړي چې دا کسان پیدا کړي. پرون هم په کوټه کې احتجاج شوی چې په کې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. مظاهرچیانو دا هم ویلي چې که دا زده کوونکي د امنیتي ادارو لخوا د کوم جرم په تور وړل شوي وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان پونتون کوټ څخه تیر کال د نومبر په میاشت کې د لادرکسود وز د کونکو د مندلو په خاطر د بیلابلز د کونکو د اتحادیې له لوري د جنوري په 19 نیټه په کوټ کې ولاریون راوتلی او د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو مظاهره کې بدل شو. پر دې مهال مظاهره چانو په لاسو کې پلی کارډونه نیولې او صدا شعارونه ورکول.
هم نسل بچانه نکلو
دوی په دې ترڅ کې اوس د کونکي جانزیب عرفال وای چې په درو میاشتو کې د لادرکس د کونکو نه راتګ په ټولنه کې تشویش زیات کړی دی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده، کیمرې لګېدلې دي، سکیورټیان شته، سکیورټیستا، اف سی شته، لیویستا، پولیس شته، دا ټول هلته شته. نو په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي زپورته کیږي او دغه زپورته کیږي دا ډېر د تعجب خبره ده. دا د ریاستي د ادارو په دغه باندې کدغن باندې یو سوال دی چې کل ریاستی ادارې په دیشی کې ناکام دي. عوام ته ولست تحفظ ورکول او د دوی تعلیم ورکول دې په دیشی کې بالکل ناکام دي.
پر دې مهال په مظاهره کې برخلروم کې د سهیل بلوچ ورور جمیل بلوچ د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د دوی مور د لمړی ورځ څخه د سهیل بلوچ د لوړز د کړو مخالفت کړی وو.
ظاهر خبره ده چې یو ژوندۍ انسان چې د یو کور ورکه پاغه کور کې بچا حالي په پښتو کې مثال دی چې مزه کاغذ سوځي چې ور پر بل دی. زما مور د دې مخکې چې بلوچستان یونیورسيټي کې موږ سوال لپاره اډمیشن اخستل هغه ټیم د ویل چې زه خپل زوی نه استوم، خو موږ ورته ویل چې باید دا خونو د ژوند یو ضرورت دی او د مستقبل مسله ده. موږ د سوهیل سره یو انسان جوړو، سړی خدای دی، موږ یو انسان زینه جوړو چې علم ور سره، خو د ویل چې ما تر معلوم دی زما زوی ته زما سره لری کوي.
و دې مزارته و نا کوم کول چې تیر کال د نومبر د میشت په ورستي ورځو کې صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران لوري ودی ته تسلی ورکول سوی و چې په 15 ورځو کې به دغه لادره کز د کونک مندي، لکن په دې کې درې میاشتې تیرې شوې. په دې اړه د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی زبیر شاه آغا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فصی بلوچ او سهیل بلوچ د مندلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د مشر سرکار سواری مذاکرات وکړي، قبولونه وکړي، ناسته را سره وکړه، وخت یې واخیست، خو دغه باوجود دغه ځوانان نه دي خلاص شوي. دغه چې ورته وګړو خوزداري یونیورسټي هم طالب علمان پورته شولې، د اوتل یونیورسټي هم پښتانه پورته شول. نو موږ راوتلي په دې پسې د ریاست غواړي له پښتنو له بلوڅانو څه دي؟ دا هم موږ تعلیم ته پرېږدي، نه موږ د خپل وطن د خپل ژبې د خپل شناخت نه تشخص ته پرېږدي، دوی چې خپل وطن بچاو کو، خپل تعلیم بچاو کو، خپل ځوانان بچاو کو، او هغه پر لادرکه خلک چې دي هغه راوباسو. او حکومت بلوچستان چې له موږ سره کم کول کړی وي، چې کم ځوانان به دوی زر تر زره را بازیاب کوي، هغه نه دي پوره کړی.
دلته خبره ده د ونور ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټي د زده کوونکو د مندلو په خاطر د مظاهره په داسې وخت کې سوې ده چې د دې څخه یوازې یوه ورځ لمخه په بلوچستان اسمبلی کې د حکومت لخوا و ازب اختلاف ته تسلی ورکول سوې وه چې په صوبه کې د لادره کسانو د مندلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، چې له امله د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاکار میر زیا لانګو په وینا 90% خلک و خپلو کورو ته راغلي دي. خو د لادره کې بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري ویل سوي دي چې د تیر کال د وروستیو میاشتو راهیسې یو ځل بیا په صوبه کې د بې ګنا کسانو د لادره کېدو او مسخ شده مړو د مندل کېدو لړۍ زیاته سوې ده.
مشال لډیو ته وګستی ایوب ترین تاسو راپور وړاندې کو. همدل در کسانو په موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد هایکورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاست ادارې د ورکو کسانو د مندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سینټ کې هم د لادر کسانو پر موضوع خبري شوې او له حکومت غوښتل شوې چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور دی چې په زرګونو خلک یې نیولي چې خپلوانو ته یې درک نه ښایي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې د لادر کسانو شمیر هغومره نه دی څومره چې د بشري حقوقو فعالان ښایي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره د یو قانون او مسوده تیار کړې چې لا هم سینټ ته د رای اچولو لپاره نه دوړل شوی. نور تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ د جنوری پر اتلسمه یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب دیوا لا درکه خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمیر نورو ورکو کسانو د مندلو په چاره کې ناکامه شوی دی. چیف جسٹس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړي وو. مشر قاضی البته د نهي ورځې په اوریدنه کې وویل چې کتر راتلونکي اوریدنې پورې چې د فبروري 14 نیټه ورته ټاکل شوې، له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو ناصرو پر ضد کاروایی و نشوه، نو عدالت په د ذمهوارو پر ضد خپله پرېکړه واوروي. بلخوا د جنوری پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کې جو مسنګ پرسنز هم
دیوای د بلوچستان چې کوم لادرکه کسان دي، پتیر عبدالحمید زهری، دا غلور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورنۍ غړي د بلوچ مسنګ پرسنز سازمان په ملتیا د محل د کوټه پریس کلب مخې ته ناستي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچستان سربیره پښتانه هم ورکتی، دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي.
انکو کچھ کرنا چاہیے.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه غړی دی، د جنوري پر 19 مشال لډو ته وویل دوی هغه رنګ چې لازم ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی، خو ورسته پکې د کورنۍ او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لګ ډېر وراله صدا سي او په جلسو سو دا وکي مو کچر ثابت نه پنوالې ته پکې مولټا جرم یخه ده، خو هغه هم د دې ارسه باوجود دغه سفر په سنټ کې په ایجنډا نه دراوسته. نو په سنټ کې خو د اپوزیشن اکثریت ته کچر په ایجنډا راوسته حکومت څخه، نو اپوزیشن مې ته دې ته ګوري کچر د بل په ګټه او ځکه چې هغه کوم اوري
د 2011 کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې نیب مشر هم دی. د بلوچستان د کورونا او چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ورکو کسانو د مندنې کمیشن په کوټه کې د خپل لس ورځنۍ اوریدنو په پای کې د 200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان های کورٹ دی پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن دی یو سلو ولس ورکو کسانو مقدمه اوریدلې وی. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګری د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنه کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس آی کورٹ اسلام آباد دا ډیر وخت دا آرڈرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې آی کورٹ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وي ته عدالت ته راولې، لیکن د دې آرڈر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلق دا پار دوی ناس دی انتظار کوي کې کله ازما پلار راضی ازما ورور راضی ازما دوی راضی.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لیډو ته ویلو چې د دوی د شمیرو تر مخه له بلوچستانه 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عالم زیب مسید د جنوري پر 19 له مشال لیډو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي.
خصوصی توګه خو په قبایلو سیمو کې خلکو چت کیږي، ته داسې پیښه چې وشي نو دوی اکدم لاړ شي او خلک راواخلي او بیا مقصد هغه بیداره کې هیڅ بیا پاته نه لګي.
د اسلام آباد های کورټ د جنوري 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټورنی جنرال وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروري کې په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې زرده دا ستونزه په بشپړ توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
بشار لډیو ته غوږسته هرون بچا ته سره پوړند کو چې اسلام آباد های کورټ ویلی چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د میندلو په چاره کې پاتې راغلي دي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے اتنی لگوشتی
اوریدونکو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان برآمدات کم شوي. د دواړو خواوو شریک چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل ښایي. د دې رسمیت نه پیژندل له امله نړیوالو سره د افغان بانکونو راکړه ورکړه محدوده شوي. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی، اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی نو ځکه هلته پاکستانی مالونه کم وروړ کیږي. پړې نور تفصیل د منور شاه په دې راپور کې.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاء الحق سرحدی د جنوري په 19 مشال لیډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13 یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23 کروڑ 14 لاکھ ډالر مونږ اکسپورت کړیو. پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے زیادہ 35.72 کروڑ شوے دے ادے کے تقریباً 48% کمی رالو ہوں کو غیر دلین ددا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نہ تسلیم نہ کی تا سو اشپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مونگ تا فارم ای ور کئی اور ایک دامال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی
ضیاء الحق سرحدی اویل چې د پاکستان سٹیٹ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14 څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د کسٹمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15 د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وای چې په افغانستان کې د حکومت بدلیدو سره د هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوے دے, یعنی یو نظام لاڑو بل نظام راغ, اقتصادی د سرمایہ گزاری فرار و شو خارج تلاڑ دے پیسی اوتلی نزاتمند نظام د تغیر سرا د خلق کو اعتبار پر نظام باندھ ختم شو, خلق کو اعتبار پر بانکوں باندھ ختم شو, خلق کو کارونا ختم شو, خلق کو بزنسوں ادر دل
داراز پر پیخور کے د افغانستان پر کونسلگرے کے د سوداگرے لپارا مرستیال اتاشی حمید اللہ فضل خیل مشال ریڈیو تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمن د تجارت د کمیدو وجوهات دو قسم دی, زنی تکنیکی استونز دی او د سه شنبه پورز د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثر کړی دی.
اصلاً دغه نوی حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی, بلکې دی نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوی حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نہ لری, ٹیٹیاں نے کیگی نو یو وجہ دادا چی ٹیٹیاں نے کیگی داغی دی وجہ نا زمن تجارت را کم شوی دے بلکہ ڈیر را ٹیٹ شوی دے او تجاران دستونز سره مقامق دی.
حمید الله فضل خیل زیاته کړه چې په پیښور کې افغان کنسولګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول شي.
مشال لډیو ته وګستی تاسو د منور شاه په راپور کې وردل چې افغانستان ته د پاکستان برآمدات ولې کم شوي او څومره کم شوي د دې په ممکنه وجوهاتو تاسو د پوهانو خبرې واورئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس دی.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
بشار لډیو ته وګستئ اوریدونکو, کله چې په 2013 کال کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت اعلان وکړ چې پاکستان په بیلابیلو پونتونونو کې بعد قبایلو د کونکو ته 15% مخصوصه برخه ورکوي. په دغه پونتونونو کې په 2001 کال کې په مانسره کې جوړ شوی هزاره پونتون اهم دی. دلته د قبایلو د کونکو وایي چې دوی ته خپل ځانګړې برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي. د پونتون چرواکی وای د قبایلوز د کونکو ته نه یوازې دغه 15% برخه ورکوي, بلکې پر دې سربیره هم د آزاد سیالۍ لاري د پونتون کې داخله اخیستل شي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په هزارا یونیورسيټي کې د قبایلي ضلع زده کوونکو تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 15% مخصوصي کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستان یو زده کوونکی شهریار د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 اونۍ یو پر امن لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمېره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 15% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول نو چنج کم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ تي او فټا کوټا باندې کنه، نو هغه چې ته کم یو لکه تاسو فټا سلیکټ لا بس ته بین شو ته صرف فټا باندې اته د ایډمیشن ملایوي چې فټا 5% کوټا ده، نو زمونږ د فټي سټوډنټ خو ډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کم د فټي سټوډنټان دی هغه پرسنټیج د مست مارکینګ ډیر زیات دي، نو هغه د واجه کمپټیشن دومره زیات راغلي دي لکه تر اوسه په بل سنټر کې زمونږ کم د استان سټوډنټان 15-18 سټوډنټان ایډمیشن نو شو هغه خکه بیلانس سټوډنټان وی سوک د لا ډیپارټمنټ کې سوک ایټی ډیپارټمنټ سوک ملټی دی ډیپارټمنټ ته راغلی وی، نو 70%+ نو هغه ته ایډمیشن نشو ملاو پدې کې.
په هزارا یونیورسيټي کې د کرمی یو زده کوونکی سبین بیا وای چې په پوهنتون کې د داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نو مور یې زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلی زلو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 2000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمودې راهیسې بند شوې ده. د قبایلی زلو د ځوانانو اتحادیې یو مشر داود اپریدی وای چې د قبایلی زلو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلی وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 15% او انجینیرینګ او طبي یونیورسيټیانو کې 2-2% کوټه وي. خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوې دي.
نو دا هغه په بنیاد مرته دا وی چې چونکی زمونږ مردم شماریم کم شوه دا، نو موږ دا هغه په بنیاد د نړۍ ټایم بیا غواړو زمونږ مردم شماری په صحیح تعداد کې نه شوه لکه چې څومره زمونږه په کار وا، نو په هغه باندې متر ډیره خبرې شوه وي هغه هم راستره منلې وي. خو اوس حکومت چونکی دا فاشست ټایپ حکومت راغلی دی چې هغه یو خبره چانه مني تل څو کا دوا دي شوه وي په هر یونیورسيټي کې په د پښتونخوا د میډیکل کالجونو کې انجینیرینګ یونیورسيټانو کې او داسې نور خارونو کې چې دوی ته په مخصوصه کوټه وي. اوس دغه کوټې په بنیاد اوس چونکی هغه وی وینا تاسو مرچی وی اوس کوټې خبره پکې ختم شي وی دي، نو د میرټ خبره کوي نو موږ خو یو ورته وی چې یو چونکی کم شمارلې یو دغه په بنیاد باندې په موږ له تاسې کوټه راکوي او بل دا چې موږ فن نه شو کېږي نو چې فن دب نه شو کېږي نو موږ به تعلیم کوو پس.
د هزارې یونیورسيټي زده کوونکي وای چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال شبنی کړی دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نورې مسالې هم سره هواري کړي. بلخوا د هزارې یونیورسيټي ویان شاهد رباني مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې د قبایلي زلو زده کوونکي د 15% ځانګړې کوټې ترڅنګ په اوپن میرټ هم داخلي اغستی شي. نوموړي زیاته کړه
5% کوټه ہے نا
د قبایلی زلو لپاره 15% کوټه ده. اوس د پسرلي کلاسونو لپاره داخلي کېدلې، نو د قبایلو زیاتره زده کوونکو د 15% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو. په هغه کې یوازې هغه زده کوونکو ته داخلي ورکړل شوې دي چې نمبر یې زیات وي. د قبایلی زلو د زده کوونکو شمیره زیاته ده، نو موږ ټول په دې 15% کوټه کې نشو داخلولې. موږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ، نو که نمبر مو ډیر وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د سینټ سفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 13مه د غونډې پر مهال ویلي شوی چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي زلو لپاره د شپږ 150 مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د قبایلي زده کوونکو د غوښتنو په اړه تاسو راپور اوریدو چې یعنی سجمر باندې کو.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګستی اوریدونکو لګ شبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو له هغه وروسته هم تاسو لپاره موږ راپورونه لرو. دا به هم وایي چې په بادغیس کې زلزله ځپلې په څه حال دي، څه قسم مرستو ته غوي اړتیا لري. دغه راز د باړې ډیګري کالج په اړه هم تاسو ته راپور لرو، خو تر هڅه مخکې له بشیر کوخ لري سات لنډ خبرونه ورو ځکه چې وخت شبه دي دولسنی بجې.
په کوټه کې پرون د بیلابیلو زده کوونکو اتحادیه او مظاهره کړې او له حکومت د بلوچستان پوهنتون د هغه دوه زده کوونکو د منډلو غوښتنه کړې چې تیر کال د نومبر په میاشت کې لا درک کړل شوي وو، تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د مری د پیښې په تړاو 15 چارواکي له دندو لرې شوي دي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان دوزدار د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې و چې د تحقیقاتي کمیټې د رپورټ سره کتلو وروسته دغه کسان له کاره ګوښه کړل دي. د جنوري په 9 په مری کې په واورو کې بند پاتو لسګونو کسانو څخه دوی شي مړ شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای روس به د اوکران په اړه کوم حرکت وکړي، خو زیاتوي چې ښایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لا هم کومې نتیجې ته په دې اړه نه وي رسېدلی چې څه وکړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ د یو کال د پوره کېدو په نسبت د جنوري په 19 په یوه هر اړخیزه خبرې غونډه کې زیاته کړه چې د پوره ډاډه نه دی چې پوتین به څه وکړي، خو ویل چې پر اوکراین برید به درست لپاره ویجاړوونکی وي چې د مسکو لپاره به لوی اقتصادي، بشري او سیاسي زیان ولري. او نن د 19 کلنو څخه کم عمر لوبغاړو په 5 نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان او افغانستان په ویسټ انډیز کې په میچ کې سیالي لري. دا لوبه د پیښور په وخت ماښام 6:00 شروع کیږي.
دا بشي ګوښه تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم راځو یو راپور ته. هغه دا چې د بادغیس زلزله ځپلې وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې، او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بے سر پناہ دی. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو، لزګونو کسانو ته د سر او مال تاوان واخت. زلزله ځپلې چې د کورونو وسایل یې ترمل بی لاندې شوی او هوا هم ډیره سړه ده، د مرستو غوښتنه کوي. پړې تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې.
بادغیس ولایت زلزله ځپلې وای چې لا هم مرستو ته انتظار دی. د بادغیس یو شمیر زلزله ځپلې نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمیر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لشتر لشه دیرشته نمره شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی. د مرشوبلو ترڅنګ د سلسله د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کورې نړېدلې، پرون چهارشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اور سره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړو سره په هغه خیمه کې اوسې چې تیر کال د سیل د جاری کېدو په خاطر ورپې شوې وه. یو بل زلزله ځپلې خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو، یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو، د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وای هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل تر خاورو لاندې شوی دي. د زیاتوي
یو تن شهید شو، زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاور لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی ان امولا سمنګانی ویلي چې ژغورن کې د هغو کسانو د مندلو لټه کوي چې احتمالا تر کندوالو لاندې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
مشال لډیو ته وګستل د می مخ کې تاثیر راپور ورود چې په بادغیس ولایت کې زلزلہ ځپلې په څه حال یو څه قسمه مرستو ته اړتیا لري. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوردونکو، یو شمېر افغان نجونو او مېرمنو د طالب حکومت لخوا د سرکاري پونتونونو د بیا پرانیستو په محتاط توګه هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې د ښځو حقونو فعالان او نړیوال افغانستان غوښتنه کوي چې د مېرمنو حقونه پرځای کړي. د 2021 کال د اګست 15 راهیسې طالبانو افغانستان نیولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې لمیاستو میاستو اعتراضونو او لنړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د اخون فعال او لیکوال سمیه رامش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
څه فکر کوم دا چې په دې وروستۍ ورځو کې چې کومه رنګینه پیاوړی او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي، او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولای شي چې خپل درسونه وایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناس لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین نه د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنگینی ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال رادیو ته وګورئ. تاسو به خبرونه په مشال رادیو.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوې تګلارې په راوړلو سره ویلي چې ډېر پام یې اقتصادي امنیت دی. چارواکي دریځ لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې. څېړونکو وایي د کاغذ پر مخ خو دا تګلاره جامع ښکاري، مګر دا پکې نه ده واضح شوی چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلی چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنی امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسی جامع ده، خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن د سرکري کې هغه دا ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شته دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دی چې کور
د سویټزرلینډ د بازل پونتون په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حل کوي څنګه؟ داغه د پاره کدي وي چې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د نا حکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یو لوی نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري، نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوي قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوریت هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 13مه پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
پاکستان کې مو د اقتصادي امنیت پر موضوع د پامیر ساحل نه راپور واورېد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته هوګستی اوردونکو د ژغورنې نړیوال ادارې آی آر سی ویلی چې په خیبر پختونخوا کې په هر دویم کور کې د ښځو سره تشدد کیږي. د دې ادارې چارواکو په سواد کې د عامه پوهاوي لپاره جوړ کړی یو سیمینار کې زیاته کړه چې د ښځو ترڅنګ پر ماشومانو هم تشدد کیږي. ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې پر تعلیم دې توجه ورکړي او د ښځو ترڅنګ دې د ماشومانو حقونه هم خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سیمینار کې د صوابۍ سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سنا وایي
زموږ په ذهن کې اکثر صرف تشدد نه بدار اتل چې وهل ټکول دغه خنند دي. ورکشاپ یې دغه نه پس موږ د دام پتو لګی د چې په دې معاشره کې ښځې سره معاشرتي یا دغه نه د جایداد حق غستل یا دغه نه د اسپیټال حق غستل یا دغه نه د یو مور جوړېدو حق غستل یا اغه له یو ښه صحت حق غستل اوم په غیمانی او تشدد دي.
سیمینار کې د نرخزیان نه هم سکسانو ګډون وکړو چې پکې د سواد خواجه سره اتحادیه مشري کوونکی نادیا وی چې دوی هم د قانون څخه خبر شول او ورته معلومه شو چې د تشدد کوونکو په ضد به سکول پکار وي.
د تشدد یوازې په زنانو په نارینه نه کې په موږ باندې زیات کیږي. زنانه خو د خپل دغه کور نه دی وجنو شي زموږ د خو چې کم دینو الډی خبردار چې موږ بهر ګرځو را ګرځو سوک आवाज وکي سوک 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 نو دغه په وجه چې کم دینو زموږ سره دغه په وجه تشدد شوو ته خبرو کوچ بای تاسو आवाज ولي کوي مخ پلار روان تاسو خو سن وایو نو غیر او ګرځي زموږ سره خپل تشدد وکي.
نمبر 2 سره تعلق لرونکو ډاکټر محمد اعظم وای چې دوی ته د تشدد کار ډیر مریضان راځي پکې خزي او ماشومان هم شامل وي. سیمینار کې د متاثر خلکو سره رویه او هغوی ته اخلاقي او قانوني مرسته ورکولو په اړه معلومات ترلاسه کړل.
اوس تشدد څو قسمه دي او په کم کم ځای کې پدوي کیږي. نو تشدد زموږ سره قسمونه بیا ډیر راځي چې هغه جنسي راځي، هغه جسماني راځي، هغه سوشل راځي، ذهني زموږ سره راځي. بل تشدد چې دې ته زموږ سره په وړو باندې هم دی په لویو باندې هم دی په زنانو باندې هم دی په ٹرانسجنڈر باندې څومره چې دی پاغوی باندې هم دی.
سیمینار کې ناستې د سواد مقامی خبریالی شایسته حکیم زیاتوي چې د تشدد لوجې په معاشره او خاندان اثراتو په اړه واورېدل او دغه به اوس د خپل راپورونو برخه جوړوي.
زموږ په ژوند څونه اثرات پریوزي یا د بچا چې تشدد وکړلی شي دا هغوی سره سره د هغوی خاندان د هغوی ماشومان یا کورنۍ چې دا هغوی ته څونه مطلب هغوی څونه متاثره کېږي د دغې سیزونو د وجې نه. دلته موږ نن ډېر داسې سیزونه زده کړل او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې قوانین چې کوم دي یا خو د بعض خلک یا زیاتر خلک داسې چې د قانون یا د قوانین ته رسایي یا خپل هغوی ته خپل حقوق یا پته ورته هم نه چې لکه زموږ لپاره هم داسې قوانین شته دي.
سیمینار دا بیا کوونکو په دغه موقع زیاته کړه چې دوی یو مقصد چاپیریال کې د تشدد په اړه پوهه راوستل دي نو بلخوا متاثره خلکو سره اخلاقي او قانوني مرستې هم کول دي چې هم دغه روزنه ترلاسه کوونکي به دوی ته پناه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال لډ ته وګرځي او دن کو د خبر ضلع په باډه کې د سرکاري ډیگری کالج زده کوونکي وای د غلطنه لیباټری شته او نه هم پوره عمله دوی په کلاسونو کې د کورسیو یا سیټونو نه شتون هم شکایت کوي. زنو یې مشال دو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې زر تر زره د زده کوونکو لپاره ټول سهولتونه برابر کړي. زده کوونکو زیاته کړي چې چارواکو ورسره بیا بیا وعده وکړي خو لا یې هم دا کالج پرمختللی نه کړ. نور تفصیل فرحات چنواری په دې راپور کې.
د باډي سرکاري ډیگری کالج د سورلسم جماعت زده کوونکی مکیب الله مشال ریډیو ته وایي
24 پروفیسر د مونږ سره په سن 2000 کې وو او 150 سټوډنټس وو. نن 2022 سن 2022 ته سټوډنټس چې کوم دي د مونږ سره 1000 پلس دي او 8 پروفیسران مونږ لري زی. نو دا ډېر غټه ایشو ده. وسره چې کوم دي مونږ ترانسپورټ نشته بل ورسره د مونږ چې کوم دي کمپیوټر لیب نشته ورسره چې کوم دي نیټ سیستم نشته.
خیبر ضلع د زده کوونکو اتحادیه مشر زاهد الله پردی هم را سره د باډي سرکاري ډیگری کالج د نیمګړتیا په اړه خپل خیالات صدا سي شریک کړل.
چې تیر مارچ نه د کالج پرنسپل نشته راي په کالج کې لایبرری نشته په کالج کې لیباټری نشته په کالج کې بجلی نشته سپورتس ګراوند نشته.
باډي نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملي غړی او په خیبر کې د پرمختیایي کارونو کمیټه چیرمن محمد شفیق پردای وای چې دوی به د دغه کالج ټول نیمګړتیاوي پوره کړي.
د دغه کالج سمونګ درې هایر سیکنډري یعنی د لسم پورې سکولونه اپګریډ کړل. ایجوکیشن باندې ډیر خاص کار روان دی خو ترانسپورټ فری ترانسپورټ سکیم الریډي صوبایي ګورنمنت اپروډ سکیم دی پدا باندې کار روان دی. د دوی د لیبارټری یو د پرنسپل پوسټینګ چې دی هغه بالکل مونږ ولا یقین دهانی ور کړه چې پرنسپل د پوره به مونږ د هایر ایجوکیشن منیسټر سم خبره کوو سیکرټری هایر ایجوکیشن سبا ته سې ایشوز ریس کوو.
د خیبر په باډه تحصیل کې 2000 تر 2014 پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي او چارواکي وای هلته د بدمنې په وخت زیاتره سرکاري تعلیمي ادارې وران شوي وي خو اوس یې د بیا بحالۍ عمل روان دی. په خیبر کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي.
مشال لډو تا وګستی اوریدونکو، پاکستان کې شاوخوا اته مشته پس یو ری بیا د کورونا مثبت کیسونو شمیر غټه کچتا لوړ شوې دي او د مثبت کیسونو شره 9% نه هم لوړ شوې، کوم چې خواوشا مش وړاندې د 1% نه هم کم و. بلخوا تا د جنوري په 19مه پاکستان کې د کورونا د 4 مرکزی ادارې د نوي بندیزونو پریکړه کړې ده. دی وايي د جنوري په 19مه په یو ورځ کې 15,500 نه زیات کسان په کورونا اخته شوي وو. په اړه نور تفصیل د شبیر مجان په دی راپور کې.
دا جنوري په 19مه سرخار اسلام آباد کې د کورونا د سر مرکزی ادارې NCUC پریکړه کړې ده چې د کورونا 15مه سپې ورستو د مل په کوم سیمو کې چې د کورونا مثبت کیسونو شرحه 100% نه سیواوي هلته به په هر ډول غونډو بندیز وي او تعلیمي ادارو کې به 50% حاضر وي او ټول ماشومانو ته چې مرونه د 12 کالو نه سیوا دي ویکسین لګول لازمی وي. د نړۍ کوم سیمو کې چې تر 100% مثبت شرحه وي هلته به تر 300 کسانو د راغونډېدو اجازه وي. سکولونه به خلاص وي خو ویکسین بدل ته هم لازمی وی. طبی ماهرین وای چې باید احتیاطي لارښوونه باندې عمل درمت خامخه وکړي شي او کوم سیمو کې چې کرونا کې سونه سیوا دي هلته باید ټول بندونه ولګول شي. خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي او میډیکل سپیشلیست ډاکټر شمس وزیر وای
د کرونا چې کوم نوې لهر ده پاکستان کې راغله دي پرې د لهر ډیزر رالو مطلب چې هغه د 2% نه 10-11% تر رسیدل منځ کې ټایم ډیر کم لګیدو. مخکې مونږ ویلو چې کم ادبیاتی تدابیر دی بندیزونه دی هغه ډی ضروری دی کې سمارټ لاک ډاون دی پورا لاک ډاون دی خو دې سره سره زویما چې د اومیکران مخنیوي کوم وکړو نو هغه په یو شکول شو چې مونږ چې سور ویکسینیشن دی چې هغه تیز کو او کچا ته ویکسین لګیدل نو هغه ته بوستر خامخا ولګو.
په هوټلونو او شادي حالونو کې د بندیزونو په اړه د هوټل او شادي حالونو د اتحادیې مشر خالد ایوب مشال لیډو ته وای چې ټول بندونو سره د دوی روزګارونه او مزدور کار ډیر بد اغیزمنېږي. دی وای حکومت ټول بندونه لګوي ټکسونه راغونډوي خو له کاروباری طبقې ته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي.
ګورنمنت ته خو دې باندې هیڅ فرق نه ورته چې کاروبار بند کړي ځکه هغه صرف ټکس کلیټ کوي سہولت نه ورکوي هغه صرف د خلکو نه محصولات وچلوي او دا چې ملک روان دي نو دا په دې کاروباری طبقاتو باندې روان دي او کچره کاروبارونه بند شي نو مهنت کش په کم دی فاقو تر راشي.
د پامول د چټل پاکستان کې دا وخت د مثبت کیسونو شرحه 9% نوړېدلې را ولې کراچي ښار کې د کورونا مثبت کیسونو شرحه خوشا 8% د پنجاب گجرانوالی او فیصل آباد خرونو کې خوشا 14%، لاهور کې 12%، سرخار اسلام آباد کې 8% نه او پنده او پیښور کې د 0% نه دغه د مثبت کیسونو شرحه اوریدل ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو دلته کې وا سندره ورو او له هغه پس بیا راځو زکه چیز مخ خبرونه دوام لري.
خپل وسطے نو ظالم داس
چیو دی خوار کړم بل دی ورکل ملک کړم برابر یاد را پخلاشا زمینی درد می دواشا دبی سہرش پور ناشنو یو زل بیا پر دل راشا پر پخوانو پلونو دے پرے وطل گردونا راغنی دزڑا خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے رابان دی تھندا ول جہان دے نو افسوس افسوس ارمان ارمان دے خالی میدان دستر گی چار دوڑو ماں خریدار میں دناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز ملاڑو درد و غم ہم راز ملاڑو نو ساتھ لے باز میرا نا لاڑو پر مار گلب ورد دام دزل فگدما نید ستکڑ ماوراغ لپیرو روک لاس مچ بادی ساد مخ پتنگ